السلام علیکم ستړي مشي وخت په کابل کې د مسپخین 2 بجې شوې تاسو موږ غلا زدي رادیو څخوري روان سات روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته څنګه غړي شوې خو په سر کې خبرونه لرو د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه نوریا سنوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردوی ویادې ته څیرمه په یوې ځان وژونکې حمله کې څو سرتیرو ته مرګ ژوبلا وښتې په بغلان کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي د برلین پولیس نن په دې ښار کې 2 متضادو لاریونونو ته تیاری نیسي د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوه ځان وژونکې حمله کې څو سرتیرو ته مرګ ژوبلا واوښته د هلمندي والي ویان عمر زواک د دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار له اوسه شاوخوا د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې حاج شیرین جان چرای ته څیرمه په دې مربوطاتو کې د اردو ملي یوه بیس ته نږدې د مازدا بم د انفجار له کبله وغوښتل چې داخل د بیل شیخ مخ کې کراول کې وشتل شوې دي انفجار له کبله په تعداد د 3 نفره اردو ملي ټپیان شوې دي او 2 نفر هم شهادت رسیدلي
د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته په استه ولی خبر پاڼه کې د غبرید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اړولې ده په نادلي ولسوالۍ کې په اوس وخت کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې چارواکي بریالي بولي په زابل کې ملي اردو چارواکي په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو خبره کوي د 215 اتل قلو اردو له قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملي اردو ځواکونو د زابل د دای چوپان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد د نصرت په نوم پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې 8 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د 9 کړیو ماینونو د شنډولو خبر هم ورکړل شوی دی د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د خړو په سیمه کې په یو هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د کشفي معلوماتو پر بنسټ د ناتو د غوڅ ملاتړ د هوایي ځواکونو له لورې شوی دی ښاغلي تبسم په برید کې د وژل شوو کسانو په اړه نور جزئیات ورنکړل خو دومره یې وویل چې په سید کرم کوسین او یو شمېر نورو نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو ډلې فعالې دي چې اکثره وختونه پرې هوایي بریدونه کېږي د ناتو ځواکونو دغه برید په اړه څه نه دي ویلي وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې په بغلان کې له تیر ماښام رئیس سیلابونو خلکو ته مالي تاوانونه اړولي دي مسؤلینو ویلي چې د دیسلا ولسوالۍ په ځینو برخو کې دغو سیلابونو په لسګونو دوکانونه او څه باندې شل کورونه تخریب کړي دي د دیسلا ولسوال فایز محمد امیری وایي دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی خو خلک یې په مالي لحاظ ډېر زیانمن کړي دي د ازادي راډیو خبریال وایي په وروستیو ورځو کې په بغلان کې سختو رښتونو او سیلابونو تر اوسه شاوخوا زر کورونه تخریب کړي او 8 کسانې مړه کړي دي دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لا هم د هغې سرمشریزې جوړېدو ته تمه لري چې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12 په پام کې ده دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ترامپ څو ورځې مخکې له کیم جونګ اون سره د تاریخي کتنې د لغوه کېدو اعلان کړی و ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل له شمالي کوریا سره مو د هغې سرمشریزې پر شرایطو ښه پرمختګونه کړي او کارونه ښه مخته روان دي او د جون په 12 په سنګاپور کې هغې سرمشریزې ته تمه لرو لبلې خوا د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان چې له کیم جونګ اون سره یې پرون ناببره وکتل خبر اعلان ته وویل چې واشنګټن او پیونګ یانګ په پام کې لري د جون د 12 په سرمشریزه کې عملي خبرې وکړي د جنوبي کوریا ولسمشر ویلي د شمالي کوریا مشر خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړې چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې پاکول به بشپړوي او له ولسمشر ترامپ سره به ګوري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو دې په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي د دې کار هدف د ده په خبره د اسعارو د تبادلې د بهرنیو توطیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي اردوغان پرون په ختیځ ښار ارزروم کې د خلکو یوې لویې غونډې ته په خبرو کې وویل ورنو تاسو چې تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر یا یورو لرې لاړ شئ او خپلې پیسې په لیرې بدلې کړئ موږ به دا توطیه په ګډه شنډوو دا وینا د ترکیې د پارلماني ولسمشر مشر انتخابات په درشل کې د انتخاباتي کمپاینی یو برخه ګڼل کیږي. په پام کې ده په ترکیه کې دغه انتخابات د جون په 13 وشي. تیر میاشت د امریکایي ډالرو په وړاندې د لیرې ارزښت په سلو کې 14 راولوید. د برلین پولیس نن د نجات پالنې ضد هغه لاریون د تیارۍ نیسي چې د کین اړخو ډلو او د همجنس پالو د فعالانو په ګډون به زرګونو کسان پکې برخه واخلي. دغه لاریون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند پر ضد تنظیم شوی دی. د نجات پالنې ضد لاریون چې هدف یې د دغه ګوند چې د اسلام او کډوالو ضد دی څنګ ته کول دي کرکه بند کړي تر شعار لاندې ترسره کیږي. د جرمني لپاره د بدیل ګوند د برلین د څانګې مشر جورج پازدیرسکي خبرلاندو ته وویل چې موږ په هیواد کې د میلیونونو جرمنانو ترڅنګ غواړو هر یو ته دا وښیو چې موږ د جرمني راتلونکي ته اندېښنه لرو. د دې ګوند تنظیمونکو ویلي چې د 2 لدونیم زره تر 5 زره پورې ملاتړي به نننی لاریون کې ګډون وکړي. خو د دغه لاریون ضد بل هغه تنظیمونکو ویلي چې له دې ډېر زیات پلویان به یې واټونو ته راووزي. د برلین پولیسو ویلي چې د نښتو او د هر هغې هڅې چې د بیان د ازادي مخه نیسي د مخنیوي لپاره په پام کې لري 2000 پولیس ځای پر ځای کړي. سان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپیل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دا ځل خپرونه ځانګړې شوې معدې ناروغۍ ته. ډېری خلک په روژه کې د معدې له سوز او معدې له دردونو شکایت لري. په خپرونه کې به د معدې ناروغۍ او همدارنګه د معدې تیزابیت په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په دې خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عین الدین خروجی صاحب سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم خره خلاص وي.
مننه ناجیه جانې. تر ټولو نمخ کې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته چې نن ورځې روژه په خیر پیل کړی وي سلامونه ورته وایم.
ډېر زیاته مننه. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30 او بل شمیره هم ده 0999 25 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د ایچ پایلوري په اړه به هم په دې خبرونه کې بحث ولرو. یو راپور هم چمتو شوی په دې تړاو. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. ایچ پایلوری یو بکتریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د معدې د التهاباتو او د معدې د زخم لامل ګرځي. یو شمېر روغتي متخصصین وایي کچېرې د ایچ پایلوری په وخت درملنه ونه شي، حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې د ایچ پایلوری بکتریا تر ډېره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه ده. نوموړي وړاندې وویل
بیشترین اسباب التهاب معده و زخم معده را یک میکروب از بنام ایچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم معده را تشکیل میده و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب معده میشه و من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام و اینکه در بازار سودا میشه.
موری هم درنگ ویل چه د ایچ پایلوری باکتریا د معده په طبقاتو کې ځان ځای پر ځای کوي او بالاخره د معدې د جدار د تخریب لامل ګرځي. نسناس، زړه بدوالی او بد هضمي د ایچ پایلوري مهمې نښې ګڼل کیږي. روغتي متخصصین وایي په افغانستان کې تر ډیره ځوان نسل په ایچ پایلوري ناروغۍ باندې اخته کیږي چې د شمیره مخ په زیاتېدو ده. د دوی په وینا د محل ډیرې پیښې د 30 نه تر 50 کلونو پورې ناروغانو کې لیدل شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو، نن ورځ معدې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته د روژې روغتي ګټو په اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع زموږ او تاسو د روژې د ګټو په باره کې دا اول رزم لګه ناجیه جانې د روژې تلګ اسلامي او په روژه یعنی صومن په عربي کې چې دا روژې توای یعنی د دې اصلن معنا په لغات کې د نفس بندیدل یعنی نفس بندیدل په عام اصطلاح روژه یا صومن په عربي کې بیا خصوصا رازو دي ته چې دا صومن رمضان یعنی دی روژې میاشت دا له دې صوم سره فرق لري دا رمضان په خپل له رمز لفظ نه اخیستل شوی دی چې دا یو عربي کلمه ده په خپل دغه رمز سوزیدل و توایي یا په بل اصطلاح هغه باران چې د مځکه لمخې نه دوړي ختمې کړي په دغه معنا ده ځکه په دې میاشت کې داسې ویل کېږي چې ډېره سخته ګرمي وه او په دې اصطلاح باندې چې د رمضان نوم یې ورکول شو او په اصطلاح کې داسې وایي چې هو الامساک عن المفطرات ثلاثه یعنی دا لدرو شانو څخه مخنیوي د دروژي استن هغه لکه خوراک څیخک او جماعت څخه یعنی هدف یې دا ده چې الله تعالی د دې غروژي په وایسته باندې زموږ ټول ګناهونه راته سوځوي او معافرات وکي او زموږ ټول ګناهونه راته معاف کړي خپل صوم او د دروژي مشت فرق صرف دا ده چې دا خاص دی ته د رمضان میاشت ځنګړې شوی ده چې الله تعالی زموږ تاسو ټول د کړل شوی ګناهونه راته معاف کړي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب راځو دې ته چې روژه کې باید کوم خوراکونه وخوړل شي او له کومونه باید ډډه وشي
صحیح مننه تاسو پوښتنه ته بلې بعد راشمه خو اول دې ته راځمه کله چې موږ خواړه وخورو خصوصا په روژه کې کله چې موږ خواړه وخورو نو دغه خواړه اته ساته پوري په بدن کې په مصرف رسیږي یعنی اته ساته بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي اته ساعت بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي او اته ساعت بعد چې کله دغه انرژي لمنځه ولاړ شي بیا موږ په بدن کې ګلوکوز ذخیره ګلوکوز درو هغه هم په دې باندې شروع کوي چې تر هغه وخت چې دا ختم شي له هغه وروسته بیا د جګر نه او د عضلاتو نه ګلوکوز میول له هغه وروسته بیا فټس یا شهمیات په دې شروع کوي چې دا مخ په وړاندې چې انرژي برابر کی بدن لپاره او لاړ شي خو رازم دی ته چې پروژه کې بعضی دسي مزمنی ناروغي شته چې هغه ډیر خطرناک دي له هغه نه یو راخو چې هغه د شکر ناروغي ده او بیا بعد کې په دې خبره کو چې کمی ګټوري خبرې دی پروژه کې چې باید لاغه استفاده وشي او کمی مطلب ناوړه خبرې دی یا ناوړه کارونه دي چې لاغه باید بعض خوراکونه دي چې لاغه باید مخنیوي وشي
بلې ډیر زیاته مننه اوریدونکو ته باور شو زمنګ داړي کو شمیرې دي 0995 45 او بل شمیره هم ده 0992 155. مدي ناروغي پړه په دې خبرونه کې بحث لرو په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اینودین خروټه ده او زمنګ پوښتنه جواب وي اوریدونکو ته ورسو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري مهرباني.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زن رو پی جانے
نو د بچکا ولایت زلوک دی ورس
یا ډیر ښه مهرباني نن موږ د میدی ناروغي په اړه خبرې کوو.
دا د مې د بخا کې دا د دې د مو مې د مې سټهینا دلو سوي تر په جامعې ته راو.
موږ دغه پښتنه ونه خستله دغه پښتنه لسره وکړای تاسو
اسمه درته و چې د میدان د مسپخینا تر پښامیا تر اسوي زمو میدان.
بل کومه پښتنه میدی تیزابیت پړه دوی ویلې بل اوریدونکو ته په ورسو مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر ته محترم نن دغه پښتنه ده دغه دیمه مې ده چې د ډیر سخت درد غوندي کی او د تر څنګه چې دا په دغه بیګام یو ګلاب جامه ده چې دغه مڅي خور په سر مې ده چې بو جرا وړه او د تر څنګه د سر مې سره په درد کې دا اکټریس مې ده نسو زیږي ما.
ډاکټر سره تاسو کوم پښتنه لرئ؟
نه بس پوه شوم. مهرباني
مننه له تاسو خبرونه سره وو سي ډاکټر صاحب ځواب درکې. ښه د یو بل اوریدونکي پوښتنه په مخلو مهرباني وکړئ. مهرباني من غږ نوري ډاکټر سمربني وکي دغه دوه پښتنې کې جواب کوي به ورځو نور اوري درته دا
دی اول ور پښتنې تر ازو چې دوه چې لدو لسو بجو نه ورسته بیا تر ماخام پوری زما مې د ډیر سوی کوي او په اصطلاح باندې تیزابیت زیات تیزابي فرازوي هغه کسان چې لروژې نه مخ کې ځان د سي عیار کړی وي او د ډوډۍ نظم یې د سي ساتلې وي چې د دوی د مړی خړلو په منځ کې فاصله زیات اور کړی وي یا مثلا هغه خوراک چې کوم د په عادي ورځو کې خوړ هغه غیر منظم وي نو کله چې هایپر اسیډیټی رامنځته کیږي یا تیزابیت څومره چې د خوراک په منځ کې فاصله زیاته شي تیزابیت زیاتیږي او د معدې تیزاب زیات افرازيږي نو دغه ورور ته وایو چې کوشش وکړي چې په پښلمی باندې داسې غذاګانې وخوري چې هغه د تیزابو سبب نه ګرځي او د تیزابیت مخنیوي وکړي خصوصا د شیدونه باید هغه شیدی چې ډیر غوړ ونه لري او ځکه دا یو القلی ده نو القلی د تیزابو په مقابل کې بیرته یو محیط بیرته نورمال حالات ته راوړي چې هغه القلی محیط چې دا په تیزابي محیط چې دا په القلی محیط بیرته مثلا خونسا کوي او د تا د معدې تیزابیت ختموي او دوهم ورور پښتنې ته راځو چې معده می درد کوي او ماخام یو ګلاب جامن خور فکر کوم څه شی ویل ورور زیات خواګه خوړل پروژه کې نه دی چې وی خوري کوشش وکړي چې لا خواګو شانو نه پرېز وکړي او په کم اندازه باندې خواګه وخوري دا هم یو سبب د معدې درد کېدل شي زیات خواړه یا هایپر اسیډیټی تیزابیت د معدې د خواګه هم کېدل شي چې د معدې تیزاب زیات کی یا هغه کسان چې زیات دغه د درد دواګان استعمالوي لکه بروفین پینرډول پرستامول فونستان د درد دواګان یا انالجزیک زیات استعمالوي په روژه کې هغه هم د معدې له درد سره ډیر
بله ډاکټر صاحب د معدې د تیزابیت په اړه بحث شوی بیا به هم راځو د سو پښتنو ته په دې اړه خو اوریدونکو ته بم ور شو چې د دوی پښتنې څه دي مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام
مو د ډاکټر صاحب نه پښتنه ده مو مې د تیزوب لري درد
کوم څه نه مو لري په نیولې
مخکنه دا وې خولې وردګې څه
اها
او د دې د میډې تیزوب ستنه تخریشوي
خا ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ترکې لتاسې ډېر من ډاکټر صاحب مهرباني وکړه
نجی جانې ته د میډې د تیزابیت په اړه پوښتنه وکړه میډي میډک شي د نارمل اندازې څخه چکل هایډروکلوریک اسید یا د میډي تیزاب زیات شي نو دي تمور هایپر اسیډیټی یا د میډي تیزابیت وایو خدا خصوصا په نارمل پروسه د افرازيږي کله چې موږ خوړو خورو دغه خوړو د منحل کېدو لپاره دغه تیزاب افرازيږي خو چې کله په زیاته اندازه باندې افراشي بیا دي ته هایپر اسیډیټی یا تیزابیت ویل کیږي او هغه منحل شوی غذا چې کوم په میډه کې وي هغه حل شي نور تیزاب په زیاته اندازه افرازيږي چې دغه تیزاب دغه مخکې ورور پښتنه هم په دې باره کې وکړه چې آیا د ستوني د مری تخریش له دې سره پیدا کیږي کنه بلې مهرباني ورور دا پیدا کیږي ور سره د مری د سطحي برخه تخریش پیدا کوي ځکه دا تیزاب پورته خواته قصیر راپورته کوي یعنی غیر ریفلکسیز راپورته کیږي چې دا د میډې د هارت برن یا د میډې د شدلو سبب هم ګرځي او د میډې د خوراک د منحل کېدو لپاره افرازيږي خصوصا د غفلا هایډروکلوریک اسید او بل خبره یو اضافه کوم چې پروستاګلندین یو مواد دی چې میډې د سطحې د محافظت لپاره افرازيږي نو کله چې زیات خلک دغه د درد دواګانی وخوري هغه دغه پروستاګلندین مواد نهیه کوي نو کوشش یې هغه کسانو کې چې د درد دواګانی زیاتې و نخوري لکه بیا مخکې ما اشاره ورته وکړه لکه پونستان پیناډول د سی بروفین او مثلا د زید نان سټیراید انټي انفلمټری ډرګز جوړ توای ډاکټر صاحبان په پوي نو دغه دواګانی د درد دواګانی باید زیاتې و نخوري
بله ډاکټر صاحب د معدې تیزابیت علایم په اړه هم کاورېدونکو ته معلومات ورکړي ډېر بخښوي
د معدې تیزابیت علایم چې دي هغه خو د نس درد سره پیدا کیږي او بعضی وخت کې وینه لرونکې یا تور غایته مواد لري وینه لرونکې استفراغ پیدا کیږي ور سره خصوصا دا دی جړد اراز ولایم سره هم دي چې ګیسترو ریفلکس ډیزیز ورته وایي چې دا هم د معدې تیزابیت نه هم دا منځته راځي او ډیسپیجیا ورته پیدا کیږي یعنی دغه تیزابیت اخر په ډیسپیجیا یا خوراک خوړلو کې تکلیف ورته پیدا کیږي او ارګي بدیږي دلبدی ورته پیدا کیږي. د وزن کموالی خو خاص سبب دی، وزن معلوم نه وي، د زړه کې دل ورته پیدا کیږي، بعضی وخت سردردی ورته پیدا کیږي او د سینې دردونه هم ورته پیدا کیږي. خو خصوصا بعضی ډاکټر صاحبان باید دې ته توجه وکړي چې د سینې درد خو موږ ډیر خصوصا زیات ورته متوجه کیږي، خو بعضی وخت د اوسوپیګایټس یا د مری د التهاب لوجه یا د زیات تیزابیت لوجه هم په سینې کې دردونه پیدا کیږي، چې دې ته باید موږ متوجه اوسو. دغه راز
ډیره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم الدین خروټه صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکي دی، مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راوپیژنئ. وعلیکم السلام، مهرباني.
نو ډېر مې زیات بیا تازه کې، نو د دې دپاره مطلب چې راشي بهترین علاج مطلب دی مات کوی، نو ډېر سخت مې تازه کړم. لس لس ډوډۍ مطلب نیمو ډوډۍ هم نشم کولی پروژه پاس باندې، پښتنې باندې مې ډېر سخت سره تازه بیم، خو د معدې تکلیف زه د وخت کم نرمه.
ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي، له تاسو ډېره مننه. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته، مهرباني وکړئ.
ورور اول خو داسې تاسو پوښتنه موږ واخیستله او تا ویل چې لږ ډوډۍ هم نسم خوړلی، نسمې باد کوي، ته داسې غذا باید ونه خوري چې هغه د باد یا د نس یا د ګډې د پړسوب سبب وګرځي. د تیزابیت د دغه د تاسو د ګیس د مخنیوي په خاطر بعضې وقایوي څو نقاط چې دې ته باید فکر وکړو. د ډوډۍ په منځ کې زیاته فاصله ساتل دا هم د دې سبب ګرځي. باید دغه ډوډۍ په یو منظم شکل باید وخوړل شي، او هغه کسان چې د شپې تر ډیره وخته پاتې کیږي یا مثلا د پښتمی په خاطر نه بدیږي، نو هغه کسانو ته پکار دی چې که خوراک نه کوي، د خوراک په وجه باید داسې یو شی پیدا کړي چې د ژاولو په شکل باندې وژوي، چې د دغه نه مخنیوی کیږي. او بل وروره، ډیری اوبه وڅښه، ډیری اوبه هم د دې اتحاد نس د بادو انشاءالله. کله چې د کولمو حرکتونه زیات سي نو په نس کې باد نه رامسته کیږي، نو کله چې په زیاته اندازه بوس کی نو ابزپشن به کمی او مطلب اطراح به زیات شي، او لدی سره به تا د نس بادونه ختم شي، او ډی ترخه خواړه هم خوړل پکار نه وي چې دې سره هم بي. او منظم تمرین کو ورو رکل کله بعد لپشتمنه، اوس پروژه کې مهم دا دي چې لپشتمنه بعد به سوک تمرین وکي، او شنه سبزیجات خوړه، میوه زیات خوړه، خو خصوصا د پشتمنه بعد چې کله ته تر ډیره وخت کښینی دغه هم دی نس دی بعد او دغه سبب ګرځي. بعضی مربوط په اعصابو هم دي چې سټرس یا تشویش هم په دې باندې دلالت کوي چې د نس ګاز یا ګیسونه زیاتوي، چې هغه په انزایټي باندې دلالت کوي. د انزایټي له وجې دا یو بیماری ده چې د هغه له وجې هم بعضی خلکو په نس کې ډیر داسې اوازونه رامنځته کیږي یا د نس ګیس او د کولمو ګیس رامنځته کیږي.
یعنی ډاکټر صاحب قطعي درملنه نه لري دغه ناروغي؟
لري، اول نه لري. دې ته باید یو ایچ فایلوري ټیسټ وشي، هغه کوم مربوطه معاینات چې دي، یو سټول ډی آر معاینات ورته وشي، ډیټیل رپورټ باید واخیستل شي د سټول چې یا دا څه مشکل لري، ځکه دا مربوط دی معدې دي چې ایچ فایلوري باید چک شي. د ایچ فایلوري له وجې هم دا شن رامنځته کیږي. که چیرته هغه ټول معاینات منفي وي نو بیا موږ انزایټي ته ځو، یا مثلا بل کوم بل فکر کوو چې کېدلی شي دا سټرس وي او کوم عصبي فشارونه وي.
ډېره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. بل اوریدونکي دی، مهرباني وکړئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم نجیب جان سات.
سلام، مننه. مهرباني.
شیرشاه مننه خالصه.
ډېر ښه. شیرشاه ورور، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام میدې ناروغۍ ته ځانګړې ده، او تاسو هم پوښتنه وکړئ. مهرباني.
ډاکټر صاحب، یو پوښتنه لرم. دا یو
ډاکټر صاحب دا معدې کوم یا بولسه ښه د نوې اندېښنه دا ده چې آیا د معدې ناروغي ده که نه. له تاسې مننه ډاکټر صاحب ځواب درکړي. ښه، مهرباني که کومه بله پوښتنه لري. ښه، اړیکه پرې شوه. ښه، بله اورېدونکی به هم واخلو، بیا به راځو د شیرشاه ورور دغه پوښتنې به ځواب شي. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فارسی مو کوم
بفرمایین، مشنویم.
چه همین تکلیف مده دارم، خیلی وقتا درد میکنه، بعد از او شهونه خیلی خواه میبینم، همین تخواهی خیلی خطرناک همین تا دایه.
خیلی رسیب کمه پختنه نداره ورنو؟
مهربانی
نه خیلی نه تصویر منه نه خیلی رسیب مهربانی که دقیقه دو ورنو پختنه بزواب شی بیا با نورا بیدون بوده ورش
دقیقه اول دول ترازو چی دول زم مطالعه کوم و یه مشخی کوی یا سر مشخی کوی بعضی دی میدی امراش تا چی اغا سر دردی ور سر پیدا کی گی مخی ما پا دی بندی خبر وکره چی هایپر اسیدیتی یا تیزابیت دخ پل دی سر دردی یا دی شخوالی سبب گرزی کله چی پا میده که پا زیاد اندازه بندی تیزاب افراش شی نو دی اغا مخنیوی اونه که یا تداوی اونه که دا هم دی شخوالی یا مثلا دی دردو سبب گرزی او بل کچی تا دا دی میدی امراض ونه لری دی ورور توایی چی شاید که دلیسی تاسو دیر حساس یاس روحی تکلیف شاید ولری یا مثلا کمبل عصبی تکلیفی تاسو لیو دسی داکتر سر مراجعه وکی چی آقا عصبی و عقلی داکتری خصوصا که دی میدی تکلیف ولری دا هایپر اسیدیتی نه هم دا سردر دا شخی دا شام پیدا کی گی او مخی باول چی سترس یا تشویش هم دی میدی پو تکلیف و بندی دیر تاثیر لری نوکل چی انسان سترس خصوصا حتما لري چې سړی مطالعه کوي او امتحان ته آمادګی نیسي یا کوم بل مصروفیت ولري هغه هم په بیده باندې تاثیر لري ځکه دا سټرس تیزاب زیات افرازوي او راځو دې بل ورور ته چې بیده مې ډېر دردونه کوي د څنګه پوښتنه وکړه نه جیجانې زه پوه نه شوم په دې باندې ښه د معدې تکلیف په باره کې پوښتنه وکړه چې بیده مې ډېر دردونه کوي نو وروڼه مخکې ما په دې باندې یو څه رڼا واچوله چې هغه کسان چې انالجزیک یا د معدې د درد یا دی بدن دی درد دواګانی خوري خصوصا ما ورته اشاره وکړه لکه بروفین یا دسی نوري دواګان است چې ضد دی درد لپاره خوري دا تاسو قطه کی وروره اول باید دغه سبب معلوم کړئ چې په میدی کې څه تکلیف ده او خصوصا دغه ایچ پایلوري یا سټول ډی آر معاینات تاسو باید وکړئ او له نږدې ډاکټر سره باید داخلي متخصص سره مراجعه
وکړئ ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ په خبرونه کې نن مې د ناروغۍ په اړه خبرې کو او زمنګ داړي کوشش مې دې 0995 45 30 او بلش میره هم ده 0992 55 50. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني ښه بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان را وپیژنئ؟
د هلمند استاذ پنتماکسی محمد قاسم میجو.
ډېر ښه، موږ نن میدی ناروغۍ په اړه خبرې کوو که تاسو سره پوښتنه یې مهرباني وکړئ.
د محترم ډاکټر صاحب هم داسې پوښتنه ده، مخکې پخوا د زما میدې داسې ګیس درلودی، بیا ما له دې څخه دا مسواک وهل ما شروع کړل او بیا مې د استفراج مې داسې وایي چې سهار وختي چې ما کله ناشته نه وکړی چې زه خپله داسې ب زما د میدې ګیس خپله داسې پیسې یعنې استفراج مې وایي چې د میدې ګیس مې ته پیسې نو بیا دا خو به ما ته داسې تاوان نه کوي.
پونه شو مروره کړه خبر عربی تکرار کی؟
ما چې سات چې چا کله ناشتانه یې کوي هغه حکومت ده کې نه دا جامه ده سکول چې ما استفراغ کوي چې دا خپل دې خپل دې یعنی په مسواک او ما خپل استفراغ کوي مسواک وهل نه دي هغه خپل خپل توار وي چې ما نو ما ویل دا یو خو تاوان کوي دا چې خپل دې استفراغ کوي چې نه دې دې چې دا چې ناشتانه یې کوي ډوډۍ یې نه خوري لسار وختي
خاصه ده پوش
خه دغه پښتنه وخت سره بل اوریدون کې په لیکه کې د پښتنه به مخلو. مهرباني وکړئ، مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم نازیه جانې، ما د تاسو پښتنه ده چې دغه دی چې کم صورت چې باد لري مطلب کله پر یو ځای درد کله پر بل ځای باندې درد مطلب د دې لپاره چې د بهترین علاج او بل د بدن د بواسیر د فارا چې مطلب هغه د انسان اخري مطلب تر زړه وینې زی بیا و انسان ډیر ورسره د زوب حالت تر رسیږي د دې فارا مطلب که شي ډاکټر صاحب ماته د بهترین علاج مطلب بیان کیش مطلب د انسان طریقې باندې کولای شي موږ د دې علاج
وروره پونه شو بواسیر ما تاسو ویل
او ډاکټر صاحب بواسیر مریضی شي مطلب دې انسان تر زړه باندې مې ویني چې مطلب تر هغه باندې سر بیا نو ډیر د زوب حالت تور شي نو دا دی په دغه باندې شي مطلب دې علاج چې څه پیدا کیږي مریضی او دې د کم وجه مطلب مریضی د څه وجه څخه مطلب یو شی د خوراک د وجه تي د چش تخي
بله بله پوش
منګه دا پښتنې ولیکلې لته سړي رمننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیا به نور اوریدونکو ته وځي
نه جی جی زبر اسم صرف د میډي پاون باندې به بازي اسباب چې د میډي امراض رامنځته کوي دی باندې ولې ګرنه واچو
ډیر ښه
د میډي تیزابیت د میډي بازي امراض چې رامنځته کیږي په خصوصا پروژه کې باید لډیرو موادونه باید موږ پریز وکړو او هغه ونخو اول رازم ډیر ترخه خواړه باید پروژه کې ونه خوړل شي یو او دوهم سیګریټ هغه کسان چې د یو ډیره شمو وخت لای چانس ده چې هغه کسان چې سیګریټ یا کوم نشاور مواد خوري یا څه کوي لدغه روژی کې باید دوی پرهیز وکړي او د دې نه باید ځان خلاص کړي دریم رازم چای خوړل په زیات اندازه یا کافی خوړل رازم دې ته چې خصوصا په پېښلمی کې باید زیات چونه خوړل شي هغه په دې وجه باندې چې په پېښلمی کې دا چای چې دی یا کافی دا کیفین لري او کوم مواد لري چې دا مواد د ډیرو ادریارو د اعتراض کېدو سبب ګرځي نو دغه کسان چې په پېښلمی کې زیات چای خوري دوی دا فکر کوي چې بیا به زه تږی کیږم نه دا کیفین مواد لري چې دا کیفین مواد د ادرار د زیات سبب ګرځي باید چای کم وخوړل شي او هغه کسان چې الکول یا شراب خوري هغه باید مثلا دینه پریزو کې او کله چې کوم کسان اشتیان نه لري او دوی په زور باندې ډوډۍ خوري دا هم د میډی دی خرابې سبب ګرځي او د ورځې په جریان کې بعضی کسان چې مثلا دا خو د روژې مربوط خبره نه ده چې ډوډۍ وخوري او هغه نه دستي باد بدی دا هم د میډی دی خرابې ډیر غر سبب ګرځي او د شپې تر ډیر نه وخت پورې کوم کسان چې کینی ته ته یو توصیه کوم چې دا کسان باید کچې شي خوري هم نه نو دوی باید ډیر خواږه مواد هم نه خوري او سره سره په دې خوله کې وشي واچوي چې خصوصا لکه ژاولی چې هغه وژوي او مثلا د میډي د زیات تیزابیت سبب ونګرځي
بلې رزو ته پښتنه ته به به رزو د اوریدونکو د نور اوریدونکو پښتنه بم بخلو مهرباني وکړئ تاسو پښتنه لیکلې
دا غرور د سپختنه ورکه چې بدن کې باد او د سیوشې پیدا کیږي او بل پختنه دی بواسیر پاړون باندې وکړه باد خصوصا په طبي سلا باندې کله چې په پخو کې لاسو کې او سر کې پیدا کیږي د لفاره بازي غذایی مواد چې هغه خړل کیږي او دا شن رامنځته کوي بازي عضلات او دردونه رامنځته کوي او بواسیر پاړون باندې بدسي وایو چې بواسیر هغه هیموراید چې دا درې سټریج لري یا درې طبقې ده چې اول گریډ دا دوم دریم دی ورورول چې دا هغه حد ته رسیدلې ده چې زه بیخي بیهوش شم نو د غورو ته توصیه دسی کوم چې ته یو جراحي ډاکټر سره مراجعه وکړې او جراحي ډاکټر ته رجوع وکړه او د دې اخیری علاج چې دا ورور دا عملیات یا اپریشن کول دي د دې بل هیڅ لار هم نشته ځکه اول لار کې شته دوهمه کې شته ک دریم سټیج یا دریم گریټ د بواسیر ورسیږي نو هغه اخیرنې علاج سي دا هغه جراحي عملیه تر سره رسول دي
بلې مننه کوم د سنو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اینودین خروټه سید او زمنګ پختنې ځوابوي تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زمنګ د اړیکو شمیره دی 0995 او بل شمیره هم ده 0992 55. اوریدونکو دی مهرباني وکړئ. وعلیکم
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. ځان رو پیژنې؟ آیا
الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دغه د میډیا تکلیف زموږ سره دا چې ډېر ښه زړه اشناو راته ډېر دی او بل دا چې استفراکونه مو وایم د زړه اشناو استفراکونه مې زیات دي که ډاکټر صاحب د دې باره کې یو جواب راته راکړي.
مخکې به په دې باندې خبره وکړه چې د تیزابیت د مخنیوي لپاره یا بعضی کسانو چې تیزاب زیات افرازیږي او په میده کې مثلا دغه عکسی راپورته کیږي خولې ته اوبه راځي مثلا ډیر زیات تیزابیږي. مخکې ما څو خبرې وکړې شاید تاسو متوجه نه وئ ورته چې د خوراک په منځ کې فاصله ورته کمه کړي او اوبه ډیر زیات وڅښي او ډیر ترخه خواړه ونه خوري دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو تکلیف مخ په وړاندې نور هم یوسي. شنه سبزیجات خوري وروره سلاته د ډوډۍ نه 15 دقیقې مخکې باید شنه سبزیجات وخوړل شي او د سیوای چې ګبنه یا اصل یا شات دا یو کاچوغه د نیم لیمو سره په نیم ګلاس نیمه ګرم اوبو کې بیا تکرار وم چې ګبنه اصل چورتوي شات چورتوي یو کاچوغه نیم لیمو جوس او ور سره نیم ګلاس اوبه یعنی نیمه تړمی اوبه چې نه زیاتی ګرمی وي او نه زیاتی یخی وي. دا چخل د میډی د تیزابیت لپاره ډیره مفیده او د ګټوره تداوی ده، او دا خصوصا قبضیت ته کومه فائدہ نه کوي. کوم کسان چې قبضیت ولري شاید قبضیت یې لږ نور هم ور سره زیات شي، خو تیزابیت په راکموي، تیزابیت ور سره کموي.
بله من ډاکټر صاحب، دا د میډی د تیزابیت د مخنیوي په تړاو کته سر نور معلومات هم وي مهرباني وکړي. بیا به راځو د میډی اچ پایلوري ته.
دې ته راځو چې دا د میډې د تیزابیت د مخنیوي لپاره موږ څو نقاط مخکې رڼا پې واچول، او یو څو نقاطو ته نورو ته هم راځم. هغه کسان چې د میډې تیزابیت زیات ولري هغه دې شیدې زیاتې وخوري. هغه شیدې چې زیاتې شهم ونه لري، یعنی دا پیروي ونه لري، یعنی هغه شیدې دې وخوري، ځکه دغه شیدې خپل یو القلی ده چې په میده کې زیات تیزابیت رامنځته شي. نو هغه تیزابي محیط په دغه القلی محیط باندې موږ نورمال حالات راوړو. کوشش وکړئ چې شیدې او پیروي ونه لري، زیات غوړ ونه لري. یو ګلاس یخې شیدې تیزابیت ډیر زیات کموي، چې دا د تیزابو جذب کموي. خپل دا شیدې د تیزابو جذب کموي په میده کې. هغه اقسې چې لمیدې نه پورته راخیزي، لکه مخکې ورو چې خبره وکړه چې آیا د تخریش لدا تیزاب سره پیدا کیږي، بلې وروره سلفی صد سره پیدا کیږي. دغه شیدې هغه اکسی چې راپورته کیږي یا هارت برن یا د زړه شیدل سره پیدا کیږي، نو دغه ته توقف ورکوي یا د دغه مخنیوي کوي. دغه یو ګلاس یخې شیدې، نو خصوصا دغه شیدې د میډې د تیزابیت لپاره ډېره ګټوره لاره ده.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې د میډې اچ پایلوري څه ډول یو ناروغي ده او څنګه یې مخنیوي کېدای شي.
دا خپله یو منفي بکتریا ده، د میډې اچ پایلوري منفي بکتریا ده چې دا راډ شکل لري، یعنی داسې اوږد شکل لري چې دا په خپله په میده کې پیدا کیږي، اکټیو کیږي. د دې نه بعد بیا د دې مخنیوي داسې کوو چې اول د دې باید معاینات وشي چې آیا یو څوک په اچ پایلوري تکلیف باندې اخته ده او که نه ده اخته. خصوصا دا باید د وینې له لارې هم بعضې کسان کوي معاینات، او د سټول له لارې هم کیږي د دې تشخیص. خو کله چې د سټول له لارې وسي دا به ډېره بهترینه طریقه وي، دا به ډېره ښه لاره وي. او اچ پایلوري ډېر سخت تکلیفونه رامنځته کوي چې د دې په درې کټګوریو د اچ پایلوري تداوی ویشل شوې ده. خو خیر اوس نور کتابونه بعضې تداویانې هم لیکي، نو کوشش دې یو څوک وکړي چې کله د میډې تکلیف سره مخامخ شي د اچ پایلوري تداوی دې وکړي، ځکه دغه اچ پایلوري خیر په پپټیک السر، گیسټریک السر او بل اخره چې د میډې په ډیرو سختو امراضو باندې مبتلا کیږي.
ډیره مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. راځو اوریدونکو ته، یو اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. مهرباني لومړی هم ځان راو پیژنئ. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري.
ناجیه خور سلامونه تاسو ته. ډاکټر صاحب دا غوښتنې مزمنه نه پوهوم دغه په هغوی ورداګي مې باندې چاکه.
ورداګ صاحب مهرباني وکړئ، نن موږ د میډین ناروغي په اړه خبرې کوو، کته سره پوښتنه یې مهرباني.
مننه. ایمو یو دوستیا د مخ کو وختو کې د روزې نامخ کې د مریضي ورته پیدا شوې او ستوزه د وېښتې مراد
ډېره مننه وردک صاحب، موږ دغه پښتنه ولیکله. تاسو مننه اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یو بل اوریدونکو به مخلو، بیا به راځو د وردک صاحب پښتنه به ځواب شي. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ. مهرباني. ښه، فکر کوم اړیکه پرې شوه. خبره به شو دغه پوښتنه به ځواب کړو، بیا به نور اوریدونکو ته بمبر شو.
دی وردګو نه چې ناجیه جانې کومرو راډی کنیولې وا هغه ول چې لاسونه په خې دردونه کوي او د میډیا له زیات مشکل سره مخامخ ده. کوم کس چې دوی ته یاد کړ او دا کس ډیر زیات اومپرازول له هم استفاده کوي. زه به دې کس ته دومره وایم چې د اومپرازول یا پی پی آی په اصطلاح د طبابت کې دې ته پروټون پمپ انهیبیټر هم وایي. د زیات اومپرازول استفاده کول په خپله انفیکشن یا التهاب یا میکروب ته لاره ورول دي. دا ټولو اوریدونکو ته وایم چې زیات اومپرازول نه بیا خصوصا دغه هندي اومپرازول زیاتره وخت د خلک زیات خوري دغه اومپرازول په خپل انفیکشن یا میکروب ته لار آماده کوي یعنی لار ورته جوړوي خپل میډی میکروبونه اندغه بالکل راپاروي باځي وخت کې. زیات اومپرازول خورل په کار نه دي شوی خوري. اول خو باید د دې اسباب معلوم شي چې د میډی تکلیف ولې ورته پیدا شوی ده. آیا ایچ پایلوري مثبت ده؟ آیا د دې تیزابیت زیات ده؟ آیا دغه تیزابیت له کومې وجې زیات ده؟ عصبي فشار له وجې هم بعضې د معدې تکالیف زیاتېږي چې فشار ده، سټرس ده، دغه هم د معدې بعضې فشارونه زیاتوي. که هر څو تورته د معدې تداوي وکړي بیا هم هغه سړی له خپل مریضي سره مبتلا یا په هغه مریضي سره مخامخ وي. نو کوشش وکړئ وروره تاسو یو ښه متخصص د معدې یا ګیسټرو انټرولوجست چې مربوط د معدې هغه ته ورشئ او هغه باید د تاسو هغه معالجه وکړي او تشخیص باید وکړي. تشخیص مهم ده د میډې لپاره. آیا دا لکه میلاری نه د میډې تکلیف دې ته پیدا شوې ده؟
ډېر مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکي ده د اوس مهرباني وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قرتن کار سلام راته. السلام علیکم. ما په خنا د اخر سره نومې زاده چې ما دامدار شکل باندې داخلي کې زخونه پیدا کیږي. ښه قبل از وسط قندار خبرې کوم ناظر مې خو باندې پاره دی مخه. او زما په څه کله راځي اسکم دا څه سره ته ذاتي ما دې مې ته مېر بود راځي نو چې تاوان کې خدا چې دې تاوان کې چې دې کې کاڅ کوم اخر سم سم دا وخت راځي چې راځي کوم ته وي.
ښه دغه پوښتنې مونږ ولیکلې. ډاکټر صاحب اتمن تاسو مشوره درکې. له تاسو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ تاسو
وروره قندهار نه جاړي کنیولې وا چې تاسو د خولې دوامدار زخمونه لري. پخپل دغه هایپر اسیډیټي د میډي تزابیت با ډیر مشکلات رامنځته کوي او دغه په خوله کې چې بعضی تاسو زخمونه پیدا کیږي دا باید تشخیص شي. خو په زیات اندازه چې کله په خوله کې بعضی مشکلات پیدا کیږي هغه د فنګس چې یو قسم مایکرو ارګانیزم یا ژوندۍ موجودات دي چې میکروبونه دي چې فنګس په نامه یادیږي د هغو نه هم رامنځته کیږي. او هغه کسان چې د معدې زیات تیزابیت لري د هغو خلکو هم زیات د خولې بعضی وخت کې زخمونه رامنځته کیږي. او تاسو کوشش وکړئ چې یو د میډې متخصص ډاکټر سره مراجعه وکړئ او د دې د میډې د خولې چې کوم زخمونه تاسو لري د دې اصلي علت باید معلوم شي چې آیا دا فنګسونه دي، بکټریاوي دي، مثلا څه مشکلات یا د خولې کوم بعض نور زخمونه دي.
بله دوستانو به هم خبرونه کې وخت لرو. تاسو کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د اړیکو شمیرې دي 0995 او بل شمیره ده 0900 شو سوا 55. بل وريدون کې ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا ډاکټر صاحب سلام نو.
وعلیکم السلام. لمړی هم ځان رو پیژنې؟
قاری صاحب مخبر د هلمند.
یا قاری صاحب مونږ نن مدینه روغې په اړه خبرې کوو. تاسو سره کومه پوښتنه یې نو مونږ یې اورو.
ما خپل ډاکټر صاحب سره پوښتنه درلو لږه ده. اته کال لس کال کېږي چې د میډیا په تکلیف اخته یم. اوس نو دا صابو دوم ورسره ملګري سوي دي. نو دوا یې په ایران کې، پاکستان کې، افغانستان کې دا درو ملکونه دي. اوس یې واده سي یو دوا راوښی چې خوره مې چې دغه هم نورو دوا اوس کوم بالا اوس پرېس کړی.
تاسو پوښتنه لرئ ته کنه؟
داسې پوهیږي وروره چې ډاکټرانو ته تللی وي او تاسو ته یې ویلي وي چې ایچ پایلوري مثبته ده یا کوم بل مشکل لري. داسې خاص کوم خبره یې نه ده درته کړې ډاکټرانو چې د معدې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب اوس نو ما دې په خدای سره شوی چې کله چې ګولۍ چې هغه دمانه یې خوړلې اوس داسې یو ترتیب را چې چیشي وخورم چیشي ونه خورم کومه دوا وخورم. داسې ته یو مشوره راکړه ولاکه مې په ایران کې دوا پرېښي یا پاکستان کې یا دلته.
وروره تشویش خو نه لري کوم داسې کار خو نه ده چې په تا باندې بوجي یا په تا باندې زیات فریشر یا فشاري چې کوم کار کوي څه کار کوي دنده دي چې ده
خود کور کار دی ذکر کار دی هغه زه خپل نه کوم نور دکانان یې کوي خو خبره دا ده چې د میډیا سره را پیښه ده وروسته نو اوس نبر دی کوم سره ستا
ہاں صحیح ضرور مانا نا بالکل دیدی پاڑون بتا تھا معلومات در کو منتظر ہو
مہربانی ہو کہہ رہے
دی ورور ویل چاہتا کال کی دی میری تکلیف لرما او ایران او پاکستان ہر سکی میں دوائیں خوڑا لی دی خو زدا مشوره دی ورور تور کوم چې اول باید دا معلوم شي چې دی میډی څه تکلیف لري میډی خو ډیر امراض دي چې دا هضمي سیستم د پازمي سیستم کې آیا تاسو کوم تکلیف لري ایچ پی لوري مثبت ده آیا تیزاب زیات لري خو خپل د خبره وکړه چې دی میډی تکلیف لرم تو ورور ایوا توصیه زتا ته دا کوم یو مخکې خبرونه کې هم ما بازی خبره کړې و دی وبو پاڼون باندې تاسو کوشش وکړئ ورور چې سهار لخوا په نهار باندې تاسو لنیم ګلاس وبونه شروع کی تر څلور ګلاس وبو پوری او ان شاء الله ز امید لرم چې الله تعالی به تاسو ته شفا درکې زکه ټولې دوایې تاسو خوړلې دي او دغه اوبه تاسو شروع کی تر څلور ګلاس پوری او دغه څلور ګلاس به تاسو دوامدار هر سهار وڅکئ الله غنه ورسته یو ساعت یا دوه ساعت خوراک یا دغه د سهار ناشته یا صبحانه مکو یا دوه ساعت منتظر اوسې بعد له دوه ساعتونو هر څه خوري هغه د نرمه غذا باید تاسو وخوي پوه شو وروره نو بل خبره ده چې د تداوی لپاره که چیرته ته تیزابیت لري د معدې تیزاب دي زیات وي دي ته جړډ بیماری وایي یا مثلا دغه زړه دی راایي بعضي تکلیفونه چې ګیسټرو اسوفیجل ریفلکس ډیزیز دغه په مری کې بعضي مثلا تخریشونه رامست کیږي د دې لپاره بهترین شی چې د ورور هغه باید چې شی وغوړي کیله زیاته استفاده کا خټکی زیاته استفاده کا او له یخو شیدونه زیاته استفاده کا بعض وخت ورور بادامونه استفاده کا بادام هم دې ته ډیره زیاته ګټه شوی او دغه خپل لایف سټایل ورته وای په انګلیسي کې دغه د ژوند تګلارې بدلکه بعضی وخت کې دغه د ژوند کم څه چې تکړوړه کې دغه کوم روزانه ژوند چې تکې دغه کوم تګلارې چې ته اختیار کړې د څه چې کوي دا په مکمل ډول باندې تغیر ورکړي یعنی هر څه چې تکې دې ته تغیر ورکړي او بل طریقه باندې بعضی وخت کې دغه لایف سټایل یا د ژوند کړوړه هم په دې باندې تاثیر لري چې د میډې ذات امراض لمنځنه ځي او دا بس دوامدار پاتې کیږي
ډېر زیاته مننه بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ موقعیت اوس تغییر ور کوي چې ستاسو غږ پرې راځي بلی
څنګه
ورور یوال بیا تکرار کا خبره دی
موږ په لچکي کې څنګه صاحب دغه د شلو دودې چې و خور په داسې شنه باندې پرستر په دغه دګر له کړه و اسکر واټه چې دغه موږ ته د مشکلاتې څه شي دی دا ځونه
سیدا نو د ډاکټر صاحب تاسو مشوره در کی لتا سیمانه خبرونه سره سې مهرباني وکړئ
سیدی ورور پختنې تبراسه ما صرف د جړد یو بیماری ده نه جې جانې چې د ګیسټرو اسوفیجل ریفلکس ډیزیز وای چې دا هم د میډي له دغه تیزابیت ته هم رامست کیږي د میډي یو تکلیف ته چې دغه بیماری رامست کیږي اصلا دا چی شي ده هغه تیزاب چې په میډه کې زیات شي د هغه اکثر راپورټ کیږي او ترخی او برتل وخلې ته د عبارت لجړ څخه ده او هغه کچیرته په هفته کې دوه ځلې دې شي سره څوک مخامخ شي نو دیتا جرد یا گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز وای دیتا رازم چی دی آراز چی شدی دی تکلیف دا عین لکه تیزابیت او دی میدی باز امراض زړبدوال لري او پسینی کی باز دردونه لري د زړی شیدل او خصوصا د زړه ضربان هم ورسره زیاتی ګل د امراض سره د دې مخنیوي لپاره مخ کی ما قبل لورته هم خبره وکړه چې کیلی نه استفاده کوي یخو شیدونه استفاده کوي چې ډیر غړونه لري او بادامونه استفاده کوي او خوراک ته تغییر ورکی مثلا کوم خوراکونه چې تاسو خوري هغه ته تغییر ورکی یا فمنس کې ډیره فاصله مراوړی او مخکې مول چې لایف سټایل یا د ژوند تګلار کم ژوند چې تاسو اختیار کړی کم ترتیب چې تاسو روان کړی دی دې ته لیک تغییر ورکه مثلا سهار چې تاسو بجې را پورته کیږي لږ وخت را پورته کیږي یا مثلا کم زه ته زی هغه تغییر ورکه کم شکل چې تاسو ژوند دی اختیار کړی دی ته خپل ژوند تګلارې ته لیک تغییر ورکه ان شاء الله خدای مهربانه دي چې تاسو ته سیاحت درکړي
ډاکټر مخکې تاسو د روشه روغتي ګټو په اړه معلومات ورکړل راځو ته چې روژه کې باید کوم تمرینونه وشي کوم خوړو باید ګټه واخیستل شي ترڅو روژه په ښه توګه ختمه شي
ها نجیه جان تاسو بعضی کسان په داروژه کې رازم اول دی ته چې د بعضی مزمنه ناروغي دي چې په روژه کې ډیر سره خلک مخامخ کیږي، خصوصا رازم دلته په شکر بیماری یا دی ډایبټیس باندې لیک خبرې کوم. خپل د شکر ناروغي چې د طبي مسلکي خلکو په روژه کې په درې برخو ویشل شوې ده. اول هغه کټګوري ده چې هغه ډیر شدید حالات دي چې هیڅ کنټرولیږي نه شکر، او هغه څوک چې په درې میاشتو په جریان کې شفاخانه ته مراجعه کړې وي یا د هایپوګلاسیمیا یا هایپر ګلاسیمیا په وجه باندې یا شکر ټیټ شوی وي او یا شکر پورته شوی وي شفاخانه ته تللی وي، نو دا له دې اولی کټګوري سره مساوي کوو. یا یې ورته ګلوکوز هلته لګولي وي، بعضې مایعات یې اخیستې وي، او دغه په هغه کټګوري کې هم راځي چې انسولین مقاومت ورسره ولري یا انسولین ریزیسټنس، چې انسولین سره هم د دوی شکر یا ډایبټیس کنټرولیږي. دوهم
مهربانی وکړه.
بس خورجان زما خپل دا تقریبا در میدا کې میدا تقریبا کنه د ډیر مودا کیږي کنه چې شای اوخره ما نو دا کې باول میتی دا کې میتی دا کې مې بس ډیر تقریبا ګیس ډیر تا پیدا کیږي چې روټه کم روټه اوخره ما ناس نه ګیس نشي او میدا مې ګیس نشي کنه او دا کې میتی دا مې ورسره مړنګي وي کنه انې کاپس دا ما میتی دا همیشه د برړنګي دي نو ډیر ورنه په تقریبا چې ډیر کم روټه اوخره ما بس میدا مې ډیر ګیس نشي.
دوهم متوسط کټګوري د چپاغه کې یعنی شکر نه زیات کمیږي او نه زیاتیږي، خصوصا په دغه دوه کټګوري کې حامله خځې دي یا سپینجری کسان، دا چې کله روژه نیسي دوی به د خپل شکر ټیسټو کې د خپل شکرې بیا له هغه بعد روژه ونیسي. او دریم کټګوري کې هغه ناروغان راځي د شکرې خصوصا په روژه کې وایمه چې تر ډیره حد پورې د هغو شکر کنټرول وي، او یعنی هغه ناروغي بعض ناروغي مخنیوي کیږي په روزه کې چې هغه لکه فشار تر یو حد پورې د هغه مخنیوي کیږي یا د زړه بعضی امراض دي چې دا غو کیږي، خو د شکرې دغه اوله کټګوري کې چې تاسو کولري نو هغه کسان دی بیا روزه نه نیسي. بل تاسو پښتنه د تمرین په باره کې وکړله، تمرین خصوصا په روژه کې باید تمرین د روژې په جریان کې ونه کول سي، ځکه د پښتورګو دغه د موږ د اوبو امبیلانس یا توازن یا د پښتورګو په وایسته باندې کیږي چې الله تعالی دا ډیر په دقیق ډول باندې جوړ کړی دا او دا یې کنټرولوي، خصوصا که ادرار کم شي او یا زیات شي دا خپل دي پښتورګو وظیفه ده چې اجرا کوي. خو خبره د تمرین ده، په روژه کې باید تمرین ځکه ونه کول سي چې په روژه کې دغه خولی له جلد یا له پوست نه اطراح کیږي، چې دغه د جلد اطراح کېدل د خولو مربوط په ګرده پوری نه دي. نو هغه کسان چې تمرین کوي هغه ته توصیه می داده چې کله روژمات اوشي لاغنه یو سات صبر وکړي او له هغه بعد بیا کولای شي خپل تمرین ته ادامه ورکړي او خپل تمرین وکړي.
ډیر مننه رزو د دغه ورور پښتنې ته بیا به نور اوریدونکو ته ورسو.
بخانه غواړم نه چې
خیال ورور پښتنه د میدې د ګیس پړو میدې ګیس کې او ویل چې څنګه مخنیوي کوي سم
دي کې خو موږ مخکې په دې باندې خبرې وکړې چې اول باید د ګیس سبب یا کاز معلوم شي چې یا ایچ پایلوري بکتریا مثبت ده، یا کوم بازي سټریس یا عصبي فشارونه په دې کس باندې دي، یا بازي غذاګانو سره ما ویل چې هغه په کار نه دي چې وخوړل سي چې هغه د میدې ګیس پیدا کوي، او خصوصا ما ویل چې دغه د میدې د تیزابیت لپاره مې شیدی ویلې او هغه کم چې جړ یا تیزاب راپورته کوي غل لپاره مې کېلي او دغه بازي شیدی او خټکی د شان ویل. کوشش دي دا سړی وکړي چې اول د دې دلیل معلوم کړي چې میدې کې قبضیت ولې ستا، او دا د قبضیت بیماری چې کله تاته رامنځته کیږي ورو قبضیت له دوو وجو رامنځته کیږي، چې یو وجه سټرس یا ټنشن یا ډیپریشن ده، او دوهم د کلمو زیات جذب ده. هر هغه څوک چې ډیر حساس وي یا مثلا ډیر احساساتي کیږي، هغه کسان چې ډیر غوسناک وي د هغو د کلمو حرکتونه ډیر زیات وي، کله چې په کلمو کې ابزرپشن یا جذب زیات شي نو هغه خواړه او اوبه چې ته خوري هغه په جذب شي، نو بدن ته دغه قبضیت چې دلته ګټه نه ورته رسوي. دغه د قبضیت چې کله رامنځته کیږي نو دغه دوه وجې دي، چې یو ما سټرس ویل او بل دي اوبو زیات جذب، چې اوبه زیاتې جذبېږي. نو دغه کس باید څومره چې کوشش کوي اوبه دې زیاتې وڅښي، دغه اوبه خپله د قبضیت مخنیوی کوي.
یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو کلمن مې ماته سلامونه وا.
مهرباني وکړئ.
زه چې کله د امپرازول ګولۍ وخورم معده مې درد کوي او ټوپرازول مې خوړې ټوپرازول سره یو څه آرام وسهغم چې کله خورم معده مې درد کوي ورسره د شپې مهال که ډاکټر صاحب دا توصیه وکړي چې څوک مړۍ وخوري او مړۍ وروسته څو ساعته وروسته ویده شي او هغه کسان چې په معده ناروغۍ اخته کېږي ډاکتران خو نه وایي چې تاسو معدې تکلیف نو داسې نه ورته وایي چې ایچ پایلوري ده یا مثبت یا منفي ده دې کې ډاکتران څه توصیه نه کوي. که ډاکټر صاحب محترم نه مې دا هیله ده چې په دې باره کې یو څه معلومات راکړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
مخکې ما ورور وویل چې امپرازول په زیاته اندازه خوړل خپله د انفیکشن یا د میکروبو ته لاره هواروي. هغه کسان چې زیات امپرازول خوري هغه هم د معدې تکلیف ورته پیدا کوي. زیات امپرازول باید ونه خوړل شي او کوشش دې وکړي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته بعد کوشش وکړي چې بیده شي. بله پوښتنې ناجیه جانې ښه نو دغه امپرازول تاسو ویل چې موږ زیات خوړل دي او تاسو ویل چې ډاکټر مریضانو ته نه وایي چې ایچ پایلوري مثبت ده او که منفي ده. بعضې شیان دي چې هغه ډاکټر شاید ووایي او شاید ونه وایي خو دا خو عادي خبرې دي ځکه ورته وایي. نو ایچ پایلوري خصوصا په معده کې ډېر زیات رول لري خصوصا نن سبا چې کوم مریضان موږ ګورو نو هغه ټول د ایچ پایلوري په مریضي باندې مبتلا دي او ایچ پایلوري مرض سره لاسو ګریوان دي. کوشش وکړي دغه ایچ پایلوري اول یوه هفته دوا خوړل کیږي او بیا له هغه نه بعد دوه هفتې درې هفتې په درو هفتو کې حتما بعض خلکو په اول هفته کې له منځه ځي دي دوه هفتو کې هم تلی شي درې هفتو نه بيخي سل فیصده ځکه چې دغه ته درې کټګوري ټاکلې دي په دې خاطر باندې درې هفتې ورته دا وخت ټاکلی ده چې په درو هفتو کې دا انشاءالله له منځه ځي او د میډیا تکلیفونه به تاسو نجات
ډیره زیاته مننه دوستانو خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نور خبرونه مه هیروئ. د ډاکټر صاحب یو څو نور معلومات لري بیا به خبرونه پای ته ورسو. مهرباني وکړئ.
ما مخکې ویل ناجیه جانې چې بعضې خواړه دي چې هغه پروژه کې ډېر ګټور دي او بعضې مثلا ګټور نه دي. چې میوجات ډېر ښه دي چې پروژه کې وخوړل شي. سبزیجات دي ډېرې اوبه څکل دي په کمه اندازه غوښه خوړل دي او لبنیات دي پروژه کې چې مخنیوی وشي هغه کم خواړه دي په هغه خواړه چې په غوړو کې سره کېږي یعنی د سرکړې خواړه باید ونه خوړل سي. خواږه شیان باید زیات اندازه باندې ونه خوړل سي. چای کافی کولا یعنی کوکولا او دا بعضې شیان چې دا باید نه وخوړل سي ځکه ما مخکې ویل چې دا بعضې شیان دلته کیفین لري چې دا کیفین په پیشلمی باندې چې کله څوک دا زیات وخوري چای او دا کافی شیان نو هغه د زیات ادرار سبب ګرځي او دا له هغه سره مخامخ کېږي له تندې سره مخامخ کېږي. بل راځمه چې په روژه کې بعضې خواړه لکه غوښه لرونکي او پروټین لرونکي مواد چې دي څه باید خوړل شي. ماهی باید خوړل شي. هغه چرګ باید خوړل شي چې په اوبو کې ایښېدلی وي یعنی په غوړو کې نه وي سوی او پوست ونه لري. د خوسي غوښه یا د وري غوښه او په کمه اندازه شحمي مواد خوړل دي. دانهدار مواد لکه لوبیا نخود او داسې شیان خوړل دي. د جګر غوښه باید ونه خوړل شي. په روژه کې لبنیاتو ته راځم. بیا په لبنیاتو کې باید کم شیات وخوړل شي لکه مستې دا باید وخوړل شي. کم غوړ لرونکي شیدې او هغه پنیر چې غوړ ونه لري کم او مخنیوی د دې شیانو داد دی لبنیاتو کم لبنیاتو کې چې باید ونه خوړل شي هغه چې دی هغه لکه اسکریم کوشش وکړي چې ونه خوري او بل شیدې چې زیات پیروي ولري مثلا هغه شیدې باید ونه خوري. رازو سبزیجات او میوه ته هغه تازه سبزیجات چې پاخه شوی وي او کم غوړ ولري په کم غوړو کې پاخه شوی وي دا ډیره فایده لري. پروژه کې چې وخوري د لیمو د جوس سره بعضی سبزیجات وخوري. تازه میوه تازه جوس دا ډیره فایده لري. او سبزیجات یا په دې کې باید لکوپری یا کوپری ورته وایي کوکنټ ورته وایي دینه باید استفاده وشي. او هغه جوس باید اونه خوري چې پاغه کې زیات شکر او یا زیات بوره استعمال شوی مثلا.
ډیر زیات مننه له مهمه او ګټورو معلوماتونو دوستانو. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عینالدین خروټه صاحب وو چې موږ پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه.
مننه نجیه جانې تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکو او د خپل هیوادوالو په چوپړ کې یار وخت.
د تاسو اوریدونکو هم ډیر زیات مننه کوو. د ازادي راډیو نور خبرونه مه هیروئ. زمونږه د خدای په امان.